یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا زادی رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت افغانستان د غرمې 12 بجې سره نن سه شنبه د لیندیش پښوښتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د دسمبر له 12 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلورو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پای ته رسیدلی او ټاکل سوی چې ماښام ته په دوو نورو ولایتونو کې هم دغه پروسه پای ته ورسیږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په خوست کې پر یو سراچه ډوله موټر ماین چاودیدلی چې په نتیجه کې لس ملکي وګړي وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسی مرګ ژوبله زیاته شوې ده او امریکا پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د فلزي تولیداتو د اړتیا وړ دوه ډوله مواد صادروي. بشپړ خبرونه له خوست ولایت څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د علیشیرو او تریزیو په ولسوالۍ کې پر یوه سراچه ډوله موټر ماین چاودیدلی چې په نتیجه کې لس ملکي وګړي وژل شوي دي. د خوست د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې وایي چې پیښه نن سهار وختي د بوخانې کنډو په چنار سیمه کې شوې او د پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان، دوه میرمنې او پنځه نارینه شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو په سیمه کې یو بل ماین هم شنډ کړی دی. ملګري ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او د ولسي مرګ ژوبلې شمیره زیاته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویل چې د اګست له 9 نیټې د نومبر تر 8 نیټې پورې 6,450 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 10% زیاتوالی ښیي. د یاماموتو په وینا د روان کال دریمه روبه په تیرو لسو کلونو کې د ولسي مرګ ژوبلې له پلوه تر ټولو خونړی وه.
The third quarter of 2019 saw the highest number of civilian casualties since UNAMA.
د 2019 کال په دریمه روبه کې له هغه راهیسې چې یوناما لس کاله مخکې په افغانستان کې د تلفاتو منظم ثبتول پیل کړي د ولسی مرګ ژوبلې تر ټولو زیات اندازه وه. په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د تلفاتو په شمیرو کې یو څه کموالی راغلی خو دا کافي نه ده. تادامیچی یاماموتو یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ولسی خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په شمال ختیځ زون کې د افغان پوځ چارواکي د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د 11 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 211 پامیر قول اردو په خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه وایي د عملیات تیره شپه د کومنډو ځواکونو او د ملي امنیت د 09 قطې لخوا د چاردرې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وشول. خبر پاڼه زیاتوي چې افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال له طالبانو څخه زیات اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم ترلاسه کړي او همداراز د هغوی درې مرکزونه او څلور سنگرونه یې له منځه وړي دي. متحده ایالاتو پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د گرافیتی الکترود او نفتی کوک په نوم د فلزي صنایعو د جوړولو لپاره د اړتیا مړ اوبخې د اړتیا وړ موادو په صادرولو کې لاس ولري. متحده ایالات وایي د تهران د هغو عوایدو مخه به ونیسي چې د ورانکارۍ په فعالیتونو یې لګوي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ایران هغه عواید چې د فلزي صنایعو له جوړولو ترلاسه کوي د وسلو د پراختیا پر پروګرام د سیمې په هیوادونو کې پر لاسوهنو او د تروریستي ډلو پر ملاتړ لګوي. په دې بندیزونو کې به پر تولیدونکو او صادرونکو سربیره د بندرونو د چلونکو او د برچلنې د شرکتونو په ګډون هغه لوري هم په نښه شي چې د اکمالاتو کاروبار کوي. پنټاګون په یوه څیړنه کې چې 13 میلادي میاشتې خپره کړه پر تهران تور لګولی چې د عراقي شیعه ډلو نورو وسلوالو شریکانو او نیابتی ډلو د یوې شبکې په مرسته په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو لپاره کار کوي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې ویلي د بوسنیایي سربانو د پخواني قومندان راتکو میلادیس د استیناف پر غوښتنه به په مارچ میاشت کې غور وکړي. میلادیس د سربرنیسا په ډله ییزه وژنه کې د رول لرلو له کبله په عمري بند محکوم شوی. محکمې د میلادیس د استیناف غوښتنې د دلایلو اورېدو ته د مارچ 12 او 13 نیټې ځانګړې کړي. واویا کلن میلادیس چې د بوسنیا د قصاب نوم ورکړل شوی په 2010 کال کې په سربرنیسا کې د مسلمانو نارینهو په ډله ییزه وژنه کې مجرم وپیژندل شو او په عمري بند محکوم شو. دا وژنه د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جنایاتو نړیوالې محکمې نسل وژنه یا جینوسایډ بللې. او د قزاقستان امنیتي ادارو د اپوزیسیون او مدني حقونو لسګونه فعالان نیولی دي. دا کسان د دې هیواد په دوو مهمو ښارونو کې د هغو مظاهرو پر مهال نیول شوي چې معترضانو د زیاتو حقونو او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه پکې کوله. پرون د دسمبر په 14 چې د قزاقستان د خپلواکۍ ورځ وه، پولیسو په پلازمینه نور سلطان کې 50 او د دې هیواد په اقتصادي پلازمینه الماتي کې 40 اعتراض کوونکي ونیول. دا اعتراضونه په 1988 کال کې په الماتی کې د پخواني شوروي پر ضد د مظاهرو او په 2011 کال کې په جنوب لویدیز خارګوټي ژانافزین کې د تیلو د کارګرانو د اعتراضونو د ځپلو له کلیزو سره چې د قزاقستان د معاصر تاریخ دوه مهمې پیښې دي برابر و. هغه مهال د پولیسو په ځپونکو اقداماتو کې لږ تر لږه 14 کارګران وژل شوي وو.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلورو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پای ته رسیدلی دی.
تر اوسه پورې د تخار په شمول سالور ولایتونو د بیا شمیرنې پروسه پای ته رسیدلې ده او ان شاء الله د شپې تر نه وخت پورې فاریاب او بدخشان
په هلمند کې لسګونو شونکو کاري اعتصاب کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د نومبر د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 304 کسان وژل شوي دي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام وړاندې کېږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي په څلورو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پای ته رسیدلی او ټاکل سوی چې بیګاته په دوو نورو ولایتونو کې هم دغه پروسه پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن ازادي رادیو ته وویل چې هڅه کیږي چې تر راتلونکي جمعې ورځې دا پروسه پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله غوښتنه کوي چې په 28 ولایتونو کې ترسره سوې دوباره رایه شمیرنه او څیړنه باید له سره سي، ځکه د دوی په وینا په دې پروسه کې د دوی څارونکو ګډون نه درلود. خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت ساز ټاکنیزه ډله دا غیر قانوني غوښتنه بولي او وایي ټاکنو کمیسیون باید د قانون سره سم د اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې وروسته د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
پنشیر، سرپل، جوزجان او تخار د هغه وو ولایتونو لړلې دي چې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پکې بشپړه شوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن شپه په دوه نورو ولایتونو بدخشان او فاریاب ولایتونو کې هم دغه پروسه بشپړه شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بغلان د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په وړاندې د ځینو ټاکنیزو ډلو څارونکو خنډونه جوړ کړي، خو هڅه کیږي چې تر راتلونکي کی جمعې ورځې پورې په دې ولایت کې هم د رایو دوباره شمیرنه او څېړنه بشپړه شي.
طبعا هغوی په بعض مواردو کې د فیصلو خلاف توقعات لري، ځکه زمونږ تفتیش او بیا شمیرنه باید هغه فیصله چې کمیسیون هغه تصانیم چې کمیسیون نیولی دي د هغې په اساس باندې ولایتي دفاتر مکلف دي چې دا بیا شمیرنه او تفتیش ترسره کړي. ولې خلاف د فیصلو دوی بعضې فرمایشونه لري، ولې موږ ولایتي دفاترو ته هدایت کړی ده چې د فیصلو مطابق طرز العملونو او لوایحو مطابق خپل تفتیش او بیا شمیرنې پای ته ورسوي.
په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې کمیسیون ته په دې ولایتونو کې د دغه پروسې د دوباره پیل اجازه ورکړه. د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي دغه وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې پایلې د وو ویشتو نورو ولایتونو له پایلو سره یو ځای کیږي او دوی به یې راپور کمیسیون ته وسپاري. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله د دریم ځل لپاره د وویشتو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې او څېړنې غوښتنه کوي. د دغه ټاکنیز ډلې ویان فریدون خوزون وایي په کومو پروسو کې چې دوی د دوی استازو برخه نه درلوده دوی ته د منلو وړ نه ده.
موږ وړاندیز دا ده، موږ پرون رسمن د شکایت محترم کمیسیون ته یو لیک ورواستاو او په هغه کې مو کافي د ټاکنو کمیسیون نام کافي نیولې ده چې موږ غوښتنه لرو چې دا وویشتو ولایت کې چې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه په خلاف د قانون ډول ترسره شوې ده، دا باید دوباره تفتیش شي. په دې کې موږ او نور کاندیدان او د هغوی ټیمونه هم باید حضور ولري.
خو د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي د وویشتو ولایتونو دریم ځل رای شمیرنه امکان نه لري، ځکه د په وینا د رای شمیرنه او څېړنه د نړیوالو او کورنیو څارونکو او ځینو ټاکنیزو ډلو د استازو په شتون کې ترسره شوې ده. په همدې حال کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیزه ډله غوښتنه کوي چې کمیسیون باید له ژمنې سره سم د وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې نه وروسته د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې ډلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو طول.
موږ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه د دولت ساس ټیم په توګه په جدیت غوښتنه کوو چې نور د چا بهانو فرمایشونو ته وخت نه ورکوي او د انتخاباتو نتیجه دې چې څرنګه دوی وعده کړی و چې پاتې وو ولایتونو کې بیا شمیره نه وشي نو نتیجه له ولس سره شریکوي، دغه نتیجه دې اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یا ماموتو په افغانستان کې د ولسمشریزو پر نوماندانو او د دوی پر پلویانو غږ کړی چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او د ټاکنو اعلانېدونکو پایلې ومني. ښاغلي یا ماموتو دا څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تېرې تلې یا میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شوې، خو له دوو میاشتو تېرېدو سره لا هم کمیسیون نه دی توانېدلی چې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اکرام الله اکرام، آزادي رادیو، کابل.
تاسی آزادی رادیو او ری و مور دل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای په څلور ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پای ته رسیدلی او ټاکل سوی چې ماشام ته په دوه نور ولایتونو کې هم دغه پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دا غوښتنه سمه نه ده چې ګواکې دوی وایي چې په دې پروسه کې د دوی څارونکو ګډون نه درلود نو بیرته دې رای له سره وشمیرل سي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که چیرې په دې وویشتو ولایتونو کې یو ځل بیا رای شمیرنه وسي هم په وخت به ضایع سي او هم به نورې ستونزې رامنځته سي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې په وویشت ولایتونو کې د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش څنګه ارزوي.
فکر کوم په دې اړه باندې ملاحظتي خپله د ثبات همپالنې ټیم ته راجع کېږي، ځکه چې کمیسیون دوی څخه غوښتل وو چې د پروسس څخه نظارت وکړي، اما دا چې دوی په اعتراض په ډول باندې پروسه پرېښې وه نو دلته سرچینې وخت او تقریبا ټول هغه پروژرونه تطبیق شوي دي. نو د دوی دوه ځلې غوښتنه، یو دا چې مرسته نه کوي دغه د پروسې د اعتبار په اړه باندې، ځکه چې کمیسیون بیا هماغه کار ترسره کوي چې دوی ترسره کړی ده. یعنی یو کار دوه ځلې ترسره کېږي، په دوم قدم کې وخت هم ډېر ضایع کېږي، او درېیم دا ده چې کېدای شي مثلا په دې کې بیا نورې ننګونې را پیدا شي. ښه به دا وي چې دا کارونه بیا د شکایتو کمیسیون سره تعقیب شي که چېرته مثلا په کومو محلاتو کې دوی اعتراض لري یا بالاخره راضي نه دي په مسایلو باندې، نو هغه بیا د شکایت کمیسیون سره اید ده چې هغوی هلته د بیا شمیرنې امر ورکړي، د تفتیش امر ورکړي او پروسه په ټوله معنا باندې شفافه شي. او څومره دغه قضیه چې ټاکنو کمیسیون سره پاتې کېږي زه فکر کوم د پروسې په خیر نه ده.
رشید صاحب، د ننګونو یادونه مو وکړله، که راته ووایي د څه ډول ننګونو ویرسته څومره نور ستونزې به جوړې سي که بیا هم راشمیرنه وسي په دې ولایتونو کې؟
دغه شپږم د میزان ټاکنې موږ تاسو درلود تر نن ورځې باندې رنګارنګ مسایل پېښ شوي دي. کله د قلف موضوع شي، کله دا چې سیستم کار نه کوي، کله معلومات نه انتقال کېږي، کله پرېکړې د باور ورنوي، د قناعت ورنوي. نو دغه هغه موارد چې تاسو پېښ شوي دي، پس له دې هم کېدای شي ورته موضوعات را پېښ شي او دا پروسه له خنډونو سره مخامخ کړي. نو په موږ خاطر باندې زه ټینګار کوم چې دغه حالت باید مدیریت شي، قانوني مسیر باید تعقیب شي. کله چې پایلې لانیږي نو د شکایت کمیسیون سره باید ډیرکټ کار وشي او هغوی دغه ذمهواري هم په غاړه لري چې عدالت تامین کړي او د ټولو طرفونو قناعت ترلاسه کړي.
د ثبات او همپالنې ډلې ویلي دي، البته ازادي راډیو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دغه 20 ولایتونو کې، یعنی کمیسیون په دغه 20 ولایتونو کې بیا راشمیرنه ونه کړه، نو دوی به بیا هم خپل تحریمونو ته ادامه ورکوي. څه کول پکار دي؟ کمیسیون څنګه کولای شي چې د دغه ډلې یا دغه ټاکنیز ټکټ قناعت ترلاسه کړي؟
زه په دغه وخت کې فقط دغه باندې د مارکینګار دا چې پروسه باید مختلف شي او د شکایت کمیسیون سره دغه موضوع تعقیب شي. د ټاکنو کمیسیون سره نور دغه وضعیت د قوم ورکول او په دې باندې بحث کول مختلفل دل دې چې وخت ځای کړی پروسه نورم مګدا کړی او په اخر وخت کې موجود وي. نو څه پایله په بار کې نه لري، نو به تر دا د ځکه چې مشون دینه پورته ځای ساته نه لري او هغه باور نه کولی دغه نه پورته دی خلق کړی. دغه دغه حالات کې ټول نام دغه قانوني لار ده چې کار وکړي چې پایله اعلان شي او د شکایت کمیسیون سره دغه موضوع په ټول منابع کې تعقیب شي او هغه کوم څه چې د اعتراض یا د نارضایتۍ په نامه باندې وجود لري هغه باید له هغوی سره بیا کار شي تر څو خوندیتوب رامنځته شي او قناعت د ټولو پکې موجود وي.
تاسو د فیفا د بنسټ د یو غړي یوسف رشید خبرې اوریدئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ سره له ازادي راډیو اوریم، اوس هم اقتصادي خبرونه له امید زهیرمل څخه اورو.
قطر رسمان افغانستان ته بلنه ورکړي چې د دې هیواد د 2000 کال نندارتون یا اکسپو 2020 قطر کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت وایي اکبر رستمی د سشن به پورز ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د قطر سفیر 13 ورځ د کرنې وزیر سره لیدنه کې په دې نندارتون کې د ګډون بلنه ورکړي ده. د قطر 2000 کال نندارتون کې د سیمې او نړۍ کرنیز محصولات ننداري ته وړاندې کیږي چې یو کال دوام کوي. خغلی رستمی زیاتوي په دې لیدنه کې د قطر سفیر هیله خودلی چې د افغانستان د هوایی شرکتونو د الوتنو لپاره د قطر فضا پرانیستل شي څو د افغانستان کرنیز محصولات هغه هیواد ته صادر شي. په کابل کې د قطر سفیر وایي افغانستان د کرنیزو محصولاتو وچې میوې یو عمده سرچینه ده او قطري سوداګر حاضر دي دا توکي وپیري او د قطر په بازارونو کې وپلوري. د افغانستان د خوځو د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای په ټول هیواد کې 1420 خزې پر رسمي ډول په سوداګرۍ بوختې دي. د خونی یو غړی زینب یوسفی ازادي رادیو ته وویل کله شي دا شمیر ډیر وي خو له دوی سره په همدې شمیر سوداګرۍ مېرمنې ثبت دي.
د فکتورو مختلف
دوی په بیلابیل برخو لکه لاسي صنایعو د خوراکي او کرنیزو سربیره د ساختماني موادو په صادراتو وارداتو وچې میوې او همدا ډول غالۍ اوبدنې په برخه کې په سوداګرۍ بوختې دي.
میرمن یوسفی زیاتوي دا میرمنې توانېدلې چې ډېر شمېر نورو هغو ته د کار روزګار زمینه برابره کړي. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له قوله سوداګرو ښځو همدا ډول د فقر او بیکارۍ د کمی په برخه کې هم یو څه مرسته کړې ده. ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي هر څومره چې له سوداګرو خصوصا د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېریږي دوی نه یوازې دا چې پرمختګ کوي بلکې په شمېر کې هم زیاتوالی راځي. او د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 50 پوله، د انګلستان یو پاوند 1.4 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 90 پوله، د اماراتو یو درهم 20 افغانۍ او 30 پوله، زر هندي کالداري 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ او 25 پوله، او زر پاکستانی کالداري 1500 شپږ افغانۍ. اقتصادي خبرونو پای.
تاسیز مشغله ازادي رادیو او ري اوس هم مرزو یوې سیمایي موضوع ته د پاکستاني یوې محکمې د دې یوات د پخوانی پوځي مشر او ورسته چې ولسمشر سو پرویز مشرف باندې د اعدام حکم ورکړی دی. زموږ همکار ظفر کریمی هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. کریمی صاحب ډیر مننه چې پر دې موضوع له موږ سره خبرې کوي. پر مشرف باندې په کوم تورو خاطر باندې د اعدام سزا ورول سوی ده؟
جی ملالی بشیر چونکه د پاکستان د پوز مشرم پخوانی د پوز مشرم دی د ولس مشرم وو په پرویز مشرف او د پاکستان کې اول ځل داسې وشو چې په یو پخوانی پوزی مشر باندې داسې سزا ورته واورول شو. په پرویز مشرف باندې تور داو چې هغه په هغه وخت کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دغه د واک نه لري کړی او دغه په حکومت باندې کوتدا کړی او د په واک کې راغلی او به د په اکتوبر 1999 کې شوی. خو په د باندې چې کوم کیس وو د کوم قضیه چې په د باندې روانه وه دا په دې کې وای چې پرویز مشرف بیا د هغې نه وروسته په کال 2000 کې یو ځل بیا بیړني حالات اعلان کړي وو. نو په هغه باندې د اساسي قانون د ماتولو یا د اساسي قانون د سرغړونې په تور باندې دغه قضیه په دې باندې روانه وه. د پاکستان د اساسي قانون د شپږمې مادې د لاندې د دې لپاره په پاکستان کې یو ځانګړی عدالت جوړ شوی و. هغې د دې اورېدنه کوله. شپږ کاله دا قضیه روانه وه خو په دې کې پرویز مشرف کله هم په عدالت کې پیش نه شو. او نن د ځانګړې کومه محکمه چې دغه فیصله واوروله چې پرویز مشرف ته به د اعدام سزا ورکول کیږي.
کریمی صاحب تاسو یادونه وکړه چې دی مخکې لکه شپږ وارې محکمې ورغوښتی و خو دی حاضر نه سو. په دې وروستیو کې موږ خبر سو چې مشرف اوس هم په روغتون کې بستر دی ځکه چې دی ډیر ناروغه دی. نو آیا دا ځل کله چې پر ده باندې اعدام حکم کېدی آیا دی ورغلی و هلته حاضر و که یا د ده په غیاب کې دا فیصله سوې؟
په پرویز مشرف باندې چې د کله راسې دا قضیه چې کله نه شروع شوې ده لکه د 2013 کال راهسې د نواز شریف حکومت په وخت کې چې په ده باندې دا کیس کله شروع شو دغې وخت نه تر اوسه پورې دی کله هم عدالت ته نه دی حاضر شوی. هغه دا وخت په دوبۍ کې دی په روغتون کې دی او کله چې دا قضیه هم دغه کومه سزا ده ته اورول کېده په دې ټایم کې هم دی نه و. خو یوه خبره ده چې عدالت دته د دیرشو ورځو وخت ورکړی دی. په دیرشو ورځو کې دا کولی شي چې د دغې سزا په خلاف باندې دا بیا محکمې ته لاړ شي. خو د دې دپاره به دا شرط وي چې پرویز مشرف به بیا راځي او په خپله به فزیکي طور هغه عدالت کې پیش کیږي او د هغې نه وروسته به عدالت ته هغه خواست کوي چې د دغې سزا په خلاف باندې که دی خواست کول غواړي.
او کریمی صاحب دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی پوځي مشر په دې ډول سزا محکوم کیږي. په پاکستان کې په عمومي توګه باندې و دې سزا ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یقینا دا په پاکستان کې ډیر لوی خبر دی ځکه چې په پاکستان کې د وسه پورې درې ځله پوځي حکومتونه راغلي دي. هغوی ټاکلې کوم حکومتونه چې هغې نسکور کړي دي. خو دا اول ځل دی چې د چا په خلاف باندې مقدمه شروع شوه. کله چې دا قضیه شروع کېده په دې باندې نواز شریف ته هم ډېرې زیاتې ستونزې جوړې شوې. ځینې پوهان دا هم وایي چې د نواز شریف چې کله د حکومت نه لرې کړل شو د هغې هم یوه لویه وجه دا وه چې هغه د پرویز مشرف خلاف باندې دا قضیه شروع کړې وه. نو پرویز مشرف او خاص کر په پاکستان کې پوځیان ډېر زیات طاقتور دي. کله هم څوک د دوی په خلاف باندې فیصله نشي ورکولی او نه عدالت ته څوک خاص کوي چې دوی په ضد باندې د دوی په ضد څه سزا واوري. نو دا اول ځل دی چې داسې کېږي او دا ډېر لوی خبر دی.
کریمی صاحب نو دا د دې څرګندونه نه کوي چې په پاوت کې په خپله شایي داسې کړۍ موجودې وي چې د مشرف پر خلاف وي او د ده پر ضد باندې داسې یو څه یعنی رپورټونه څه وایي په دې اړه ځینې خبرې شته ځینې ګونګوسې کله
ملالۍ؟ اصل کې خبره دا ده چې کوم دا قضیه روانه ده دا د یو سیاسي حکومت په وخت کې شروع شوې ده د نواز شریف په وخت کې او عدالت د دې فیصله ورکړه. نو داسې ښکاري مخکې هم که موږ وګورو د پرویز مشرف چې کله دی په اسلام آباد کې وو عدالت به دا بار بار غوښتو دی به نه تو تر دې چې یو ځل دی د کوره ووتو چې زه ځمه عدالت کې پیش کېږم او هغه د هغې ځینه لاړ پوځي روغتون کې هغه داخل شو. نو ډېر کارپوهان به دا فکر کوي چې د دې پوز کې چې کومې کړی دی هغه د پرویز مشرف تر شا ولاړې دي ځکه خو پرویز مشرف ډېر زیات قوي و. نو ځکه خو موږ وایو چې دا لوی خبر دی چې په پاکستان کې اول ځل داسې کېږي چې یو 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 پوځي مشر که هغه ریټایر شوی متقاعد شوی یو که حاضر سرویس هغه ډیر زیات قوي په پاکستان کې. نو دا اول ځل دی چې عدالت د یو داسې چا په خلاف باندې فیصله ورکوي.
ډیره زیاته مننه کریمی صاحب. ظفر کریمی و چې پر دې موضوع یې موږ ته معلومات راکول چې د پاکستان یوې محکمې د دغه هیواد پخواني پوځي مشر او ولسمشر پخواني ولسمشر پرویز مشرف ته د اعدام حکم ورکړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او اوس هم د افغانستان د ځینو ولایتونو په اړه راپورونه لرو. په هلمند کې لسګونو ښوونکو کاري اعتصاب کړی دی. دا ښوونکو حکومت په دوکا تورنوي او وایي چې له کلونو راهیسې له دوی سره د رهایشي نمرو د لومړي تنخوا او ترفیګانو ژمنه کړې وه خو عملي کړې نه ده. زموږ همکار الیاس دای په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
دا دوهم ځل دی چې د هلمند ښوونکي د خپلو حقوقو په خاطر زده کوونکو ته د درس نه ورکولو اعتصاب کوي. په لشکرګاه کې د شهید عبدالمتین په ښوونځي کې د ګڼو نورو مکتبونو ښوونکي او عادي کارکوونکي راټول شوي دي د خپل اعتصاب په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. ښوونکي د کرتاسیې د غیر منظم ویش نه نیولې تر رهایشي نمرو، علمي رتبو او ان د تحصیلي برسونو په مسله کې د معارف وزارت د مور او میرې په چلند تورنوي. د هلمند ښوونکو د ټولنې مرستیال کبیر احمد ویل دوه ځله مخکې هم ورته اعتصاب کړی دی خو د دوی لوړو ادارو په فریب او ژمنو تیرېستې دي، خو دا ځل تر هغو کار نه شروع کوي چې ژمنې ورسره عملي نه سي.
ټول ښوونکي نمرې نه لري، دا دلته یو څو محدودو کسانو چې نمرې ورته ورکړلې نمایشي او نورې ټولو داسې ورګانو ته ورکړي دي، داسې چاته ورکړي دي چې مطلق هم د ښوونکي په نامه یې نمره اخیستې ده، مطلق هم ښوونکی نه و. دغه د ښوونکو ته نمرې نه دي رسېدلې. تقریبا 460 ښوونکي دي پیل حال چې مثلا دغه د اویزونه په لاس لري، روپۍ 15,000 روپۍ جمع کړي دي زما په شمول باندې. موږ د ټولو هلمند ولایت په ټولو لیسو کې حساب پیل کړی دی او زموږ حساب جریان لري. موږ حساب نه مطلق بندو نه مو بند کړی دی نه به بند کو.
څو میاشتې وړاندې هم سلګونو ښوونکو او نورو اداري کارکوونکو د خپلو اکل زامه معاشونو امتیازات په خاطر څومته احتساب وکړ چې په نتیجه کې د پوهنې وزارت نږدې 9.5 میلیون افغانۍ بندې پیسې ورکړي. د اعتصاب کوونکو ښوونکو نعمت الله وفا او شاول زیارمل ول نه یوازې د کورونو د پاره نمرې نه دي ورکول سوي، بلکې د هلمند ښوونکو سره په ترفیعاتو او سکالرشپونو کې هم د مور او میرې چلند کیږي. دوی ان په کرتاسیه کې هم د نا انډوله چلند تور پورې کړ چې وزارت ته نړیواله مرستندوی ادارې ورکوي.
چې وغوښتنه هم د استادان ته د سکالرشپونو ورکړه ده، چې استادان ته د لیسانس ته د ماسټری سکالرشپ ته ورکړي، او که ماسټر دی هغه ته د دکترا لپاره سکالرشپونه ورته مساید. اول خبره د استادانو د ترفیعاتو او د هر وخت بس کې د قدمونو بس دی. اکثر استادان د سره دی چې دغه کلونه کلونه کېږي، مګر به هم د دې د قدمونو نه دی جراسوي او یا هم د دې بسونو ترفیعات نه دی جراسوي.
ځینې قرطاسیې د زده کوونکو لپاره راوړل کېږي خو بد وختانه چې هغه په صحیح ډول باندې نه ویشل کېږي. زموږ غوښته نظر چې باید دغه قرطاسیا چې د زده کوونکو لپاره ویشل کېږي هغه باید په شفاف ډول
کتوم. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د ښوونکو شمیر کم دی چې زده کوونکو ته د درس نه ورکولو په اعتصاب کې شامل دي، خو په هلمند کې د ښوونکو د ټولنې مسؤلین وایي سلګونه ښوونکي په دې اعتصاب کې برخه لري او که چیرې ستونزې هوار نه سي په سلګونه نور هم ان تر ولسوالیو پورې د دوی سره لاس یو کوي. د هلمند پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي دوی د ښوونکو د نمرو د پاره ځکه تعینه کړې ده. د ښاروالۍ سره خبرې کړې دي. تر اوسه د ښوونکو د تازه اعتصاب په اړه د معارف وزارت مسؤلینو رسنیو ته څه نه دي ویلي. په هلمند کې ټول 2,950 ښوونکي دي چې 514 ښځینه دي. حکومت له دې جملې 460 ښوونکو ته کلونه وړاندې اویزونه ورکړي دي. هغوی نیمې پیسې هم تحویل کړي دي خو نه یې ځای معلوم دی نه یې رهایشي نمرې. دا چې دا ستونزه به کله هوارسي معلومه نه ده، خو د یادونې ځکه ده چې په نږدو څو ورځو کې د زده کوونکو د 4 میاشتو ازموینې پیل کېږي. نو که اعتصاب دغه ډول دوام وکړي د ډېرو زده کوونکو سرنوشت ته به زیان ورسوي. پمګلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
پیغام دا پیغام د ورور په زابل کې مو کډوال راغلی یو د سېس کله له موږ سره نه ده سره مرسته د هغه انسانانو دا چې هغه زورواکي انسانان یو موږ ته هېڅ په اوننه نه ده سره نه چا پوښتنه راڅخه لري داسې ورسو ولا کوم غور کوي نه بوتي ستا نه دغه ستا ډېر په تکلیف ژوند هم ده ولسوالۍ څخه راغلي اقدام پیغام ده که تر غټه مقامات ورسېده ډېره ښه خبره ده. وسلام زمان سر کوم مول د پایا بلایته ما د دولت ته راځي موږ ورته داسې نه
د وروره دغه طالبان دوه څاکه وو چې موږ نه وو بازار ته تللی شو نه یوه خوا ته تللی شو وروره د خدای لوی مشرانو ته چې زموږ اواز دې ورسېږي موږ بېخي بد په ازادي ورځ د بازار چې موږ بازار ته نشو تللی چتر مو زخمیانې کېږي کوچنیان مو زخمیان کېږي دغه اشرف غني ته به دغه خلکو ته ووایي چې دغه تخوتب نه کېږي خدای ته موږ طالبانو سره لاس نه رسېږي خو ته دا کارونه ورته ورته مه کړه دولت خلکو ته ووایه دغه نشر زما خبرونه دي نشر السلام علیکم
زه سعید خبرې کوم د ولایت کابل نه کومه خبره چې انسټاګرام کړې ده د افغانستان په مورد چې د دې طالبانو په ځای دې په پاکستان فشار واچوي دا صحیح خبره ده که چېرته موږ د بنیاد نه اور مړ نه کړو اور له خاخونو نه مړ کېږي او بنیاد اول دغه امریکا چې کومه راغلې وه د افغانستان ته چا پسې راغلې وه هغه کس چېرته پیدا شو د دې نه د موږ دا توقع ده چې ټول دنیا دې پاکستان مورد نظر ونیسي که پاکستان د دنیا د صحنې نه لرې شو نو سرطان د دنیا له مخې نه ورک شو والسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم وخت را رسیدلی چې د خبرونو لنډیز واورو اجمل آندی وړاندې کوي
لا خوست خپا ورکل شو ریپورتونه کې ویل شوی چې د غلطه په سړک کې د یو اخدل شوی ماین چاودنې چې د ولسی خلکو پر یو موټر چاودلې د خزو ماشومان په ګډون لکتر لګ لس کسان وژلي او څو نور ټپیان کړی دي په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموت په افغانستان کې د ولسی خلکو په زیاتیدونکو مرګ ژوب لاندې خپل خپدلې نوموړي تر دې پیخي مخ کې بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د 2019 کال دریم اروبا له هغې راهیسې چې یوناما لس کاله مخکې په افغانستان کې د تلفاتو منظم ثبتول پیل کړي ولسی مرګ ژوبلا تر ټولو زیاته وه مخکخ امریکایي سناتور لینډسي ګراهام وایي تمه ده چې ولسمشر ټرمپ په دې اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي نوموړي پرون په کابل کې دا څرګندونې کړې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې په درې پاتې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه نن تمام کړي بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو تیر ورځ نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې هیله څرګنده کړه چې په وو ولایتونو کې د رایو شمیرنه او څیړنه به زر بشپړه شي او له دې سره به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج سره اعلان شي د تاجکستان یوې محکمې د دوشنبه په ورځ یو لوړ پوړی پولیس چارواکي او درې نور پولیس افسران د یو تورن د شکنجې له کبله په بند محکوم کړل او په هغه کې د ملګرو ملتونو یوې محکمې ویلي د مارچ په میاشت کې د پخواني بوسنیایي سرب قومندان راتکو ملادیت د استناف پر غوښتنه غور کوي
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو د خبرونې دوه هم نیمای تر رسیدلی اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنۍ واورو
روختیا د ژوند شتمنۍ
روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلست خوشاله يم چې یو ځل بیا د دې خبرونې د خبرېدو وخت را رسیدلی دی او تاسو به هم په دې تمه وئ چې بیا هم یو متخصص ډاکټر را وغواړو او ستاسو ستونزې ورسره شریکې کړو نننۍ خبرونه مو ځانګړې شوې ده زکام ناروغۍ ته چې ډاکټر صاحب هم را سره دی خو په سر کې به اول یو ریپورت واورو بیرته راستنیږو یو شمیر ډاکټران وایي چې زکام د ډیرو مرزونو مور ده لدې دا ثابته شو چې کله انسان زکام شي او له یخو اوبو او غړو خوراکونو پرهیز ونه کړي انسان په ډول ډول مرزونو اخته کېدلی شي کله چې څوک په زکام اخته شي لومړی باید له یخو اوبو او غړو خوراکونو پرهیز وکړي او هم باید له ګرد او غبار په مکمل ډول ځان وژغوري او یخه هوا تنفس نه کړي د زکام پر مهال ګرد او غبار مریض ته زیات تاوان رسوي دا چې په زکام د اخته کېدو لاملونه کوم دي ډاکټر پرویز اقبال د داخله ناروغیو متخصص په اړه وایي
د ریزش یا زکام یا کامن کولد د ټولو څخه عمده لامل سبب چې دا وایرسونه دي او د ټولو څخه عمده وایرس چې بیا د رینو وایرس په نوم باندې یادیږي دغه وایرسونه کله چې یو ناروغ په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي نو حتماً دا باید د ټلیفون په واسطه باندې د بل ککړ انسان څخه اخته کیږي، یا به لاس ورته ورکوي، یا کاشوغه، یا به د هغه د ځان پاک څخه استفاده کوي، یا به د خوړو توکي د دوی شریکیږي، یا به دا ناروغ چې وي د بل ناروغ سره کله چې هغه ټوخی کوي خبرې کوي چړې مشي کوي، نو په دغه حالاتو کې دا ناروغي ډېره زیاته انتقالیږي. په زمین کې د ژمي موسم د دې ناروغۍ د انتقال لپاره یو زبردست وخت او موسم دی. بل دا چې هوا ډېره زیاته ککړه ده، په هوا کې ګرد و غبار ډېر زیات دی، محیط ډېر زیات ککړ دی، آلوده دی، اکسیجن پکې نشته دی، او وچه ده هوا. نو دغه ټول لاملونه د دې سبب ګرځېدلی شي. په زمین کې که چېرته دا تداوي نه شي، ممکن د غوږ د التهاباتو لامل وګرځي، او په دې وخت کې خپله دا د زکام ناروغۍ هغه کسانو کې چې هغوی په نفس قیدۍ باندې اخته وي، د هغوی تکلیفونه لا پسې زیاتوي، او هغه کسان وو چې د سګرټو څخه استفاده کوي، خپل د سګرټ ناروغي، د زکام د ناروغۍ، او حتی تنفسي ناروغۍ د لا زیاتوالي او د زندني ګډوالي لامل ګرځي.
میکروپوډونکي سبزي او داسې نور څیزونه د یخنۍ موسم ځانګړو باکتریاوو او ویروسونو په وړاندې مقاومت کوي. په زکام اخته کسان باید د ګرمو مایعاتو څخه ګټه واخلي، او ډیر نور داسې خواړه شته چې د زکام په ژر ښه کېدو کې مؤثر دي. دا چې دا خواړه کوم دي بیا هم ډاکټر پرویز اقبال یې په اړه وایي.
بله، مهمه خبره خو دا ده چې د ریزش او زکام ناروغان چون مقاومت یې ټیټیږي، اولینه خبره ورته مکمل استراحت دی. سګرټ باید په هیڅ سره ونیسي، د درد و غبار څخه باید ځان وساتي، او همیشه دوی کوشش وکړي چې اوبلن خواړه باید وخوري. که چېرته دوی اوبه وڅښي، نو کوشش دې دا وکړي چې تړمې اوبه دې وڅښي، د میوې مایع دې وخوري، یا د میوې جوسونو څخه دې استفاده وکړي. که په کور کې کومه سوپ او شوروا پیدا کېږي، دا
لکه څنګه چې یاد خواړه د زکام په درملنه کې ګټور دي، همدا ډول بعضې خواړه د دې ناروغۍ پر مهال دا ناروغي زیاتولی هم شي، لکه سره کړي خوراکونه، ترخه خوراکونه، ډیر خواږه استعمالول، او داسې نور چې په مصنوعي ډول چمتو شوي د زکام په لا زیاتولو کې مرسته کوي، او باید له ډیر مصرف څخه یې ډډه وشي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
ریپورت مو واوري چې د زکام ناروغي په اړه باندې چمتو شوی وو، او بعضی لارښوونې هم پکې وې. موږ سره سټوډیو کې متخصص ډاکټر سید امین نوري میلمه دی، او ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست، او په سر کې کراته عمومي معلومات د ریزش یا زکام په اړه وړاندې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبت تاسو تخنیکي همکارانو او د رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ریزش چې دی یو اصطلاح ده چې معمولا د پوزې ویروسي التهاب ته استفاده کیږي، چې په خاصو موسمو کې لیدل کیږي، لکه خصوصا منی په شروع کې، منی ټول جریان کې، ژمی کې، او په شروع د پسرلي کې، یعنی همال ثور پورې دا کېدای شي په دغه موسم کې زیاتره لیدل کیږي. کېدای شي ټول کال پر جریان کې ولیدل شي، خو زیاتره واقعات یې په دغه میاشتو کې تقریبا 15-16 میاشتې چې د منی نه شروع کیږي او په ثور باندې ختمیږي، تقریبا په دغه موسم کې زیات لیدل کیږي، چې معمولا د مریض سرخوږی، تبه، پوزه بیدا، پرانجه یا عطسه، ځان خوږی، بعض وخت کې داش استفراغ، دلبدی، ټوخی، بیشتایی، کسالت، خستگی، دا ورسه ملګری وي. معمولا دوره د تفریق دوه نه تر څلورو یا درې ورځو معمولا وي، او بیا کېدای شي د مرض تر څلور هفتو درې هفتو پورې دوام وکړم. یعنی کله داسې هم کېږي چې سړی ریزش نیولی دی، او یو برابر سپک ټوخی لري، یا پوزه لږ لږ بایي کې لږ بندش ورسه لري، په اول دوه درې ورځې کېدای شي د مشکلات زیات وي، وروسته بیا یو څه مشکلات په شمول د ټوخي او پوزه بندش او داشان ورسه وي تر دوه درې هفتو څلور هفتو. په هغه صورت کې چې نور اعراض علائم چې ماناد ثانوي انتاناتو که لکه تابه از آنخوگای، ستون درده شدید، او لکه ملاریا غنده و یخنی سرده تبد شده، ممکن دلالت بده وکا چه ثانوي انتانات، خصوصا بکتری انتانات مداخله کرده، نو پده سوالت که بیا قابل دیده چه ناروغ تا هم خپل درمان نبسی وگرزی، هم یعنی شفاخانه تا مراجعه وکم. پا غیر دوگو که دست خاص عراض نور نو ورسه، صرف دقیق عادی و بندشت پوزی و عادی سپک ټوخی و نو کېدای شي دغه کورنی درملنې یا مثلا استراحت یا د زیات مواد خوړات نه شان وکړي، ان شاء الله ورو ورو ښه کېږي. چون دا ویروسي انتانات معمولا دست خاص تداوی ته په معمول حالات کې خصوصا رزشی حالت کې چې ویروسي انتانات سبب دی خاص تداوی ته ضرورت نه لري.
بله ډیر ښه، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وربشو اوریدونکو ته دوی په کرخه دي، دوی به پوښتنې لري. السلام علیکم.
خیر اوسې. ډیره مننه خورجان تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم او ځانګړي ډول ډاکټر صاحب ته.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
نوم حشمت الله ویاړ شنوارې دی، د کابل څخه مو تاسو سره اړیکه نیولې ده. زما یو پوښتنه ډاکټر صاحب ته، د ژمي تر رسیدو په وخت کې چون دغه مرضونه ډېر زیات دي او هر سړی زکام او سینه بغل، زه خپله ډېر زیات حساسیت لرم چې کله د ژمي داخلېدو سره زه حتما یعنی په وار وار زه زکام کېږم او سینه بغل کېږم. زه څه کومه لاره وټاکم او څه شي د استفاده وکړم دغه مرض څخه خلاص شي؟
ډېر ښه، ستاسې پوښتنه ډاکټر صاحب نوټ کړله، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
احمد الله جان وروره، خبر دغه ده چې دغه موسم کې خو دغه ویروسي ریزشونه چې دي زیاتره پیدا کیږي. دغه ویروسي ریزشونه تقریبا د مختلف ویروسونو د سبب کی چې په زیات واقعات کې رینو وایرس په نامه یو ویروس دی چې د 45% نه تا 70% پورې دغه ویروس سبب کی. په یو تعداد وقات که اچ انفلونزا ویروس چه ده، ده هم که داشی چه لسونه تا 15% تا 40% وقات که اچ انفلونزا ده دو ریزش سبب شی، دو غز کامو ریزش سبب شی. او یو تعداد دینو ویروسونه دی، پکورنو ویروسونه دی، نور ویروسونه چی دی، ده هم که ولشی چه پا مختلف فسادیانو ده ریزش سبب شی. نو خا خبر خدایوی چې اول خو یو تعداد تدابیر دي چې هغه په عمومي ډول د ټولو خلکو د رزشت جلوګری د پاره کېدای شي موثر تمام شي. په یو تعداد کم واقعاتو کې کېدای شي یو تعداد خصوصا که مشخص وي چې د انفلوئنزا وایرس هم په دغه موسم کې زیات لیدل کې په دغه خاطر واکسینونه ماتلې دي، نو کېدای شي یو تعداد اشخاص د دغه انفلوئنزا وایرس واکسین وکړي چې دغه په کلو سره هم کېدای شي اولی ونی نسی او کوي نسی، هغه شدید ولا تبه و ځانخوګای لګورسوی او ټوخای او شایم لګزیات وی کده شي هغه ورسه کم شي. بل علاوه دغه څخه مهمه خبر ده، په عمومي ډول په دغه موسم کې چون دغه مرض زیات لیدل کیږي، خه خبر ده چې هر هغه څوک چې په مصاب ده هم خپل لاسونه خصوصا چې ده یا د هوای طریق انتقال کا یا د مستقیم تماس ده، تماس کده شي د لاس یو شخص دیتا پا آلوده شان لاس ولگیده لا نو آقا کدش تاس پوز تایوسه خلیب تایوسه او بالاخره در ویروس مداخله وجود تا برابره شونم. یا مثلا شخص دی تو خیگی پای اون محیط که ندوگوی طریق هم کده شیخشی نخپل شخص دیم کشو شده و که چه افزر خپل شخصی افزل سب خصوصا لاس و منزل خصوصا که چه ری پوز دی خلیس یا دی ورد خدا و لاس خلیت و نیونو پدو صورت که امکان زیاد دی چه دقا ویروسون پدی دا لاس آلوده کن، نو لاس دی خکم منزی او بل علاوه دی اوغو څخه اشخاص چې د سپه محیط کې دی هغه هم کوشش کوي چې لاس او منزل کې زیات هغه وکاو که توخی توک دی کوشش کوي چې ځان مخ یو خواته واړی وي او خپل څوک چې ورسره ناست یا هغه هم کوشش کوي چې د مستقیم تماس د توخی سره برابر نشي. او بل علاوه دی اوغو څخه ازدحام کوټه کې څومره ازدحام زیات وي مغم را د دو ویروس خبر دو هغه کې یعنی کوشش وکړي چې سړی یعنی مزدحم ژوندونه ونه کوي په کوټه کې لاس نفر او پنځه لاس نفر ژوندون دغه دغه ویروس ته د خبرېدو زمينه برابرې وي.
بله ډېر ښه. وربشو بل اوریدونکو ته چې لډېر مودي په کرخه دی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی، خپل نوم را ته وایاست او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
مننه، خیر اوسې. عبدالقیم خبرې کوم، د لوګر ولایت وزیر.
عبدالقیم د لوګر ولایت
احمد آباد کلینا.
ډیر ښه، ډیر ښه، ډیر ښه راغلاست، مهرباني وکړي. او اوس نو خپل پوښتنه شریکه کړئ له ډاکټر صاحب سره. تاسو زما غوړی
او ډاکټر صاحب او اجازه دې ټول کارکونکو ته مال تر سلام.
وعلیکم السلام.
سلام نه زدا پوښتنه لرم ها. په هر کال کې دوه واره درې واره څلور واره ته د پوزه په الرجی زکام باندې تکلیف رسیږي او کرنجه د دې زیات وی لکه خصوصا د ریوی جرته جوړوي یا د سخت بوی وی د سبزیات او یو بل څه چې تر پاتې دې څه کې برشيږي او د دې په اړه ما معلومات راکړي چې دې نه بد او اخر د څه جوړېږي چې مساویونه سي مسلسل
ډیر ښه مهرباني.
دا څه لکه مطلب دینه یا کینسر تکلیف یا بل څه یا بل څه داسې خطا و
سید ان شاء الله غوښنه سه موږ به ځواب درته بل څوک په لاین کې
نه نه تاسو مې ربانی
وکړه عبد الکریم خان اوره د لوګر ولایت نه دا کلی نوم دیم ډیر بار بار یاد کړم موږ مجبور درته یاد کړم د احمد آباد کلی نه دا کلی نوم دیم کې یاد شین اوره خبر ده چې دغه د رزشو په مورد کې خود څو برنامه کې موږ مختار ډیر معلومات ورکړي دي خو بیا رزشونه باندې د سی خلاص ډول یو څو تعریفونه خو یو خو رزش ته چې رزش کېدای شي یعنی تنه ویروسی نه وي کدا شي بکتریایی می یا په عمومي ډول کوم شو یو رزش کدا شي یو په شکل دانتونی وي چانتون مداخله کړی یو غیر انتونی وي بیا بر علاوه دا دوړه داونم کدا شي یو په شکل د مزمن وي یا په شکل د هاد بر علاوه د غوڅه کدا شي رزشونه په شکل د اساسیت وي یا غیر اساسیت وي نو اساسیت رزشونه چې یو پله یو غټ باسته او دا معمولا په یو تعداد اشخاص کې زیات لیدل کی خصوصا هغه اشخاص چې والدین یې یعنی که دواره والدین مصاب اساسیتی ریزشوی ده چانس ده مصاب دو تقریبا 41% تا 50% ده او اغا اشخاص چه یو یعنی فامیل اغای والدین یعنی یا مور یا پلار یو اساسیتی ریزش مانداخته وی چانس ده مصاب دو تقریبا 90% تا 10% ده نو دا خو یو ارث دی چې په ارث مړل کیږي چې هغه اشخاص چې ارثي بنیاد دي نو د امکان زیات دی چې نه دی اول هغه اولادونه هم په دې اساساتي رزش باندې اخته شي بل تا وو چې عواقب یو وروره مهمه خبر ده چې د اساساتي رزش هم باید په دوه ډول دی یو خو موسمی دی یو د کال په ټول امتداد کې لیدل کی موسمی په خاص موسم کې لیدل کی مثلا زیاتران په کوم موسم کې چې گل د میوه گل یا د نور گل نه چې معمولا د بویدار گلان دی یا نور گلان چي د چ غړی کړه نو په دغه موسم کې دا زیات لیدل کی یعنی په سلی په شاوخوا کې دا مره زیات منی په هغه کې موسمو کې دغه دوه موسمو کې زیاتره دغه اساساتي رزش خصوصا فصلی نوایه مدرته چې اساساتي رزش په دوه ډول دی یو فصلی رزش دی چې په خاص فصل کې لیدل کیږي او بل یې سال تمام یا هغه چې پرینیال په نامه یادی یعنی ټول کال په جریان کې یو شخص اساساتي رزش نه په حساب سره رند جوړي خو فرق ده د یو خورده چې د فصلی اساساتي رزش چې دی په خاص موسم کې لیدل کی بل په دو کې د غراز و علایم په شمول د پوز بیدا پوز بندش پرنجه تخنیدا په پوزه کې یا په نور قسمتو د وجود خصوصا سترګ غوګو یا ستونی کې او بعض وخت ته کېده شي نفس تنګي یا استما هم ملګری وي نو دا په شکل د شدید وي خو په سال تمام شکل کې بیا معمولا د اراز علائم چې د مخکې می ذکر کړل د لږ شدید شکل نه لري عواقب معمولا چې د کچیر تداوی نشي یو خدای غده چې دغه وخت نو وخت درزش کیږي کده شي یو حالت مریض من سره چې په نامه د نزل پولیپ یا اضافی غوخه په پوزه کې یعنی دغه شای مخاطی چې د یو پرسو پیدا کیویده په قشم دی یو غوخه کده شي حتی بعض وخت سو پوز سروینه بیرون طرف تام وکتل شي او ولیدل شي او بندشونه ورسره زیات پیدا کی نو یو علت د نزل پولی پیاده پوزه دی اضافی غوخه یو علت هم د غرزشونه دی بل علاوه دی غوخه ک بیا هم تداوی نشي کده شي ثانوی انتانات مداخله وکاو په دو صورت کې کده شي مریستا رینوسینوزایت یا سینوزایت پیدا شي چې سینوزایت هم بیا نظر خپل موقعیت خپل نمونه لیدی برنامه کده شی دومره وقت مونده لیدی شما دستی نسون هم تشریکو خود کده شی یا مگزل رسوانیتو یا فرانتال سینوزو یا تمیدی لسانه یا پان سینوزایتو یا سفینوید لسانیزو دست خود ده اشکال ده سینوزیت یا ده چرک ده دماغ هم بعض خلق نزلام مرتبی کده شی ده ورطا پیدا شد ده صورت که بیا کده شی مریض سرخوگای وی خطف وی بلغم وی ده بلغم بیا نوری که بیا کده شی ستونی تراش ستونی ده دردو ده مشکلات سبب چی یا حتی سینه تلاش سینه مشکلات ها و بعد تا بعض وقت میده مشکلات هم کده شی ورسا پیدا شی اوگه صورت که چه ده ریزش اساساتی اختلاطی شولا یعنی یو مشکلی بل ورته پیدا که په نامه سینوزیت دام یو عواقبی دی چې که تداوی نشی دغه عواقب هم کده شی شخص تا پیدا شی نو هر مرض خصوصا په شمول ریزشو حتی د عادی ریزش هم چې د ویروسی ریزش نه دی چې موږ کده شی معمولا دومره جنجال برانگیز منی ویل که په برنامه کې چول چې مرد مرضو در ریزش نو د خاصی خبر ده او منطق لري چې کده شی چې د نور مرضو ته زمینه برابر کا او نور مشکلات پیدا کا نو خبر ده دا چې دا ریزش لري اوله خبر دا ده چې ته کوښښ وکړه چې هغه لکه ودیم وي چې بعضې بویدار شیانو سه ګلانو سه عطر دی یا مثلا کور سړی رنګوي د دو سم دا مشکل پیدا کیږي یا ګرد خاوره دوړه ده یا مثلا حتی کیدای شي چې کوم ځای کې د حیوانات ساتل کیږي جوغل ورته یک چه ورته وایي هغه په هغو ځای کې دا مشکل درته پیدا د هغو سایه نه ځان لرې وساتئ د هغو شیان نه ځان لرې وساتئ بعضې خوراک کباب کیدای شي بعضې وخت مشکلات پیدا کړه د خوراک کباب نه ځان لرې وساتئ تر څو دغه اساساتي ریزش درته پیدا نه شي او چې پیدا کیدلو کوښښ کوي او متخصص ګوشګلو ته ورڅه او په وخت سره درملنه کوي یوه لارې دا ده میډیکل تداوی ده بلې سرجیکل تداوی ده چې سرجیکل کې موده پای کې اختلاطي شي یا مثلا نزل پولی پیدا شوه یا په پوزه کې د پوزه پرده کې اغواله موجود یا تر بدنتون ډیر غټ شوی وي نو په داسې حالت کې سینوزتونه ویده کده شي حتی بعض وخت جری تداوی هم ضرورت پیدا کا او بل علاوه یو بل تداوی هم ده دیسنسیتایزیشن یا خلق معمولا واکسین ورته وی چې معمولا د چستونه کی ورته په پوسته کې لاندې او په غو کې نویت دی اساسیت معلومی انواعی چې معلومه شه بکیده شي غو شخص د دیسنسیتایزیشن یا واکسین نه ورته شي دم نه ده چې سره یو واکسین و کسل فیصد بدای شفایاب کیږي چې دغه په سل فیصد نشاف کې نه شفایاب کیدو کې مختلف عوامل رو لري دغه واکسین نویت دی کیفیت دی طرز د ساتنه دی طرز تطبیق دی د ټول شون په کې رول لري نو بیا که نوی آقا کارم که داشی شخص داوشی
بله درخه دیا واکسین یه دوانه ما وکرلا او هم در استاسی ویلی چی چور دولا ریزشونه دی نو واکسین در طول ریزشونه پا ورانده مؤثر ده؟
لکه مخکې مم چې وای چې خصوصا د انفلوئنزا وایرس چې دغه موسم کې معمولا انفلوئنزا هم زیات لیدل کیږي د دوی لپاره دا وایرس چې دی دا واکسین د دغه وایرس لپاره دی د دوی لپاره موثر دی او په نور انواعو د ویروسو کې بیا دومره خاص ارزښت نه لري او پات شو دغه د اساسیتونو هغه چې دی واکسین نه هغه بیا خو اساسیتي ریزش ته ګټه کوي یعنی یو شخص اساسیتي ریزش لري واکسین د اساسیت لپاره وکړه واکسین هغه معلوم شول نویت معلوم شول چه مثلا یاد لوبیا ساده یاد کچالو ساده یاد اگه ساده یاد عطر ساده یاد گلان ساده پولن نبده گرد خواب را دوره دی گلان چیدی ونو چیدی که دقیقا شان معلومی گل طبیعه دیگه واکسین که دی خواست موگو شانه پاره ما اگه دیگه تاورده دسته نه چه اگه دی طول ریزشونه یاد روی سو ریزشونه پاره گه تاورده
بله بر پشو آوریدون که تا آوریدون که برا وقت لوچید سوگ ده السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی تاسو نوم څه دی کوم زینم اړیکه نیولې
زه ساحل کونړی ما د کونړ څخه تاسو سره اړیکه نیولې
ساحل کونړی له کونړ څخه په خیر راغلی میرا باندې یو کوي پوښتنه مو شریک کړی
وبخا کونړی سو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دا تاوی یو څه تکلیف ته پیدا شو هغه تکلیف مې د مو نه وردل تا پاس دغه بیا رزش کې مو زکام کې ما هغه تکلیف مخ کې دونه چې رزشونه درته پیدا شو هغه کوي
الله خوشاله ډاکټر صاحب تاسو نه ډیر زړه مننه کوم چې تاسو په دغه اساس وخت کې مسلمانانو ته خدمت کوي الله دې اجر درکړي نو زه څه وکړم ما سیګریټ کلا
بس
مې سیګریټ یو دم تر کلا بیا دا څه نه پته یې څه پیدا شو
ډیر ښه ډیر
مې ته دا یو کلا خو څه ډیر زیات احساس وم او زړه زړه کار کې ګم ما لیکن څه مشوره را درکړه
سمه ده تاسو منتظر اوسئ په تمه اوسئ او ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې د ټلیفون د رادیو لالارې ووري
کوناړای صاحب ډیر مننه الحمدلله شکر دی چې دی غو جنجالی تکلیف چې هغه سیګریټ کول دی چې د شر د نظر ته خوم نه مخه ډیر د سکه مسلمان سره ښکار دی هغه سنت طریقه سلام دی مو چولانو دون معلومی چې اسلامي ارزښتونه ته پابند دی او سیګریټ چي په خپل مسکر دی او حدیث شریف کې دی چې هر هغه شای چې هغه به حساب او هغه ورکوي نشاور وي هغه هر شي کده سیګریټ وي کده نسوار وي کده نور مثلا شراب او چرس او پودر او بنگ ورس بلاو بتر چي دی نو دا ټول حرام دي نو که خبر ده چې د یو حرام شینه تا ځان وژغورنه بعضی خلک کده شي داسې چې سیګریټ هم ته نشان ورکوي هغه خلک چې شرابي دي هغه هم چې ډیر وخت وچ کی بیا هغه هم لکه وبغوندي او شای ورته شي خو عادت یې مغه نشم نور کی هغه شراب خپل خوري نو که خبر ده چې د سیګریټ هم کڅوک په اوای اوایل کې چکیوي هغه ته نشه ورکوي نو دا کار شوه چې دا تا پریخیدی اگه تکلیفونه چه تا ورست دا سگرد دا پریخولو نا تا احساس که چه ما تا پیداشی ویدی خوصا نفس قیدی اگه دا سگرد دا تکاولو نتیجه دا چون تا ډیر وخت سیګریټ کولې دی او سیګریټ چې څوک ډیر وخت خونسن سیګریټ وڅکی ویني هغه په شونه کې فیبروز سه او د شونو د پیساب سره خرابېدو سبب کیږي. بر علاوه د څه چې پس مختلف سرطانونه د خولې کې د واستونی کې د نور وجود کې د شونه کې رول لري. نو نفس قیدی هم یو د عوامل نه څخه ده چې څوک چې سیګریټ کوي کده چې دو سالنده صدای مخامخ شي او دا چې ریزشونه در ته پیدا شوي دي ریزشونه کده شي د سیګریټ ترک کول سره د ان شاء الله رابطه نه لري چې هرگز بیا دا چورت و نه وای چې والا زه د ریزشونه او د نفس قیدی ته پیدا زه به تر سیګریټ ته مخه کم کده شي مو ریزشونه را پښو نه پس قیدی مې را پښی دا خو هیڅ کله نه کی اته کده شي ما د غوا خطرونه مې چوې مخکې هغه خطر سم ته مخامخ شي پات شوای ریزشو مسله د نفس قیدی مسله د یو دیغه هغه نه چې سړی کوشش وکړي چې ریزش نشي ما درته مخکې مو په برنامه کې چې کوشش وکړي چې هغه څوک چې مثلا په دغه ریزش وختوي ځان دیوال وي چې ملګری وي چې په کور کې څوک کور غړي وي نو هغه تدابیر چې د ریزش په خوړېدو کې رول لري چې یو مستقیم تماس دی چې مستقیم تماس له مو چې لاس منځل خپل شخص ته چې مریض دی او هغه څوک چې وخت نو وخت دغه سب کېدای شي یا ګلاس په ذریعہ یا د قاشق یا د بلوخي یا د ستنیما شو په ذریعہ د لاس ورسم ولګي یا مثلا ستریمش په وخت کې سره مخ بعض وخت نږدې کې وته کې کېدای شي ګر چې موږ تاسو خلا د په حساب سره انانه د چې سره ستریمش کوم مخ مرستلګي نرون نو کدا سه په دې چې څوک رزشت نه غو اول خو رزش څوک چې دی هغه شخص ته په کار داده چې دای کوشش وکړي چې مخ ډیر ورنږدې نه کوو به شخص چې د ستریمش کو لاس کې وخت نو وخت یعنی زیات و منځ کې نور وخت مثلا سر پټ کاله او د او داسه په وخت کې منځل په دوه وخت کې دوه پنځه لاس ور اضافي منځي ترڅو پر چا غویرسونه ک لاس سم لواس وي وسه هغه و منځل شي او کده شي ته د زیات د منځل وسه ک ساده منځل مې ک صابون خو نور الان رو نو دا کار باید وشي او بیا دا یو د انفلونزا واکسین چې ده دا هم معمولا د ریزشونو د جلوګیری په خاطر چون دا هم یو عامل دی غو ویروسونه دی چې پر ریزشو کې رول لري په ویروسو ریزشو کې او په موسمی ریزشو کې نو کېدای شي دا وکړي بر علاوه د غو څخه که اساساتي ریزش وي خصوصا ګرد خاور دوړې بویدار شانس مخامخ کې خاص غذا خوري خاص محیط ته چې د غیر ریزش ترته پیدا کې یو نو چون زیات دی چې تکشته شي اساساتي ریزش ولري اساساتي ریزش د کلورلا په ابتدایي مراحل که معمولا طبی تداوی ده پوغه حالات که چه تدی بی تداوی نتیجه ورنکا بعضی وقت که ما مخیم موی که برنامه ده تبکی کاری جرعی تداویگان بعضی وقت مریض وصلیری جرعی مشکلات لیری لکه پوز پرده که اگوالا یو مثال بویم نو کدشی اغا تداوی که دیگوسه کدشی یو تداد مشکلات رفشی او علاوه دیگوسه که بیا بعضی وقت کدشی ما مخیم موی چه دیسنسیتیزیشن یا دی واکسین نوکلال یا دغشانم کدشی دی ورتا گتا ورتا ممشی او دا صحیح خبر ده چه پخپل ریزش چه دیم دا خو صحیح ده د پوز د غشای مخاطی التهاب ده خو کله کله کدای شي چې دغه التهاب سینوزیتون هم اختلاط ورکا نفس قیدی هم زیاته که برونشیتون هم ورکا نو که چه ریزش ست دغه شان پیدا کوي نو کوشش وکړه چې ریزش نشي نو شاله د مشکلات بدیم نه تشدیدی او که بیا نفس قیدی د ډیر زیات یو ماته تاوه چې تاخ چون سیګریټ هم زیات کولې دي دغه دی وجه نه می او بیا که خبر داده چې د سینې یا د متخصصین د داخلو سره مشوره وکړي که ډیر نفس قیدی زیات وي نو چې هغه وګوري کدای شي که عکس لازم وي عکس درته واخلي شوشونه د ازغا کا وای وري کوم ځای کې څه مشکل وي هغه کوم خاص تداوی ته ضرورت لري هغه بده داخلي متخصصین درته نظر در کا او د ریزه شو زکام نم چې ځان وسته ان شاء الله دا مشکل بده تشدیدی نه ورسه.
بله ډیر ښه ډاکټر صاحب را به شو دته چې هغه اوریدونکو ته خصوصا چې د خبرونه هم د اوس اوري د ژمي فصل دی او ډیر خلک په زکام یا ریزش ناروغي باندې یا اخته دي یا اخته کیږي نو کوم وقایوي تدابیر باید دوی ونیسي چې په دغه ناروغي باندې تر ډیره اخته نشي؟
اگر چه د برنامه په جریان که موږ ټول وقایوي تدابیر چې اکثر هم ذکر کړل خو بیا به تکرار حسن وکړو نو هغه هغه څوک چې پر ازش زکام باندې اخته وي اول خدای چې دای د دوب خاطر چې د مرض په دغه زیات خور نشي یعنی زیات دوام مونږ کا ساری دوام مونږ کا نو خبر داده چې دایم که امکانات او استراحت بستر وکم او بر علاوه د خو مایات زیات واخلی که ډیر ځان خوګای او سرخوګای او د شان پوز بندش ورس زیات وو کده شي بخار د ویکس واخلی نو کوشش باید دا وکړي اول د خپل مریض د خپل شخصي افضل صحه بل خصوص د لاس منځل او یعنی که مخکې مخکې ذکر وکړ چې درې وار څلور پنځه وارې په ورځ کې منځل او داسې کله په وختو کې منځل اوس یو دوه درې څلور وارې زیات هغه خصوصا که پوزې سه یا لاس وړله یا د خولې ته لاس وړله نو په دغه وخت کې دې کوشش دا زیات کړه چې لاس ښه ومینځي او که چیرې بیا کوم وخت لاس آلوده کیږي د چا مثلا یو څوک ورغله چا مریض ورزه شخص لاس ورکاستري مشي دی د کوشش وکړه خپل لاس ومینځي.
بلې ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب او درنو دوستانو له تاسې نه هم مننه چې ونډه مو اخیستې وه په خپرونه کې. دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. الله مو مل شي.
مننه. خدای پامان شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.